په دوام یو بلې خبری خبرونه ته خراغلاست. لند خبرونه. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومی د طالبانو حکومت ته تر یوې میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حقابه ورکړي. اسنا خبری آژانس د کاظمی قومی له قوله لیکلي که طالبان ایران ته اوبه ور نه کړي نوره خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. تفصیل به یې وروسته واورئ. روسیا وایي د کازان په غونډه کې د طالبانو پلاوي ته د ګډون بلنه ورکړه، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې د طالبانو هغو کسانو د کازان په غونډه کې برخه واخیسته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري بندیز نه دی پرې لګېدلی. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وکړه. د تاتارستان په پلازمینه کازان کې دا دوه ورځنۍ اقتصادي غونډه پرون پای ته ورسېده چې په کې تر 15 د ډېرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په ترکیه کې میشت افغان کډوالو ته د دې هیواد د انتخاباتو یو مخکښ کاندید قلیجدار اوغلو خبرداری ورکړی. قلیجدار اوغلو پرون وویل چې که انتخابات وګټل 10 میلیونه کډوال به له ترکیې وباسي. د ترکیې د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې 4 میلیونه کډوال ژوند کوي چې له سوریایانو وروسته پکې د افغانانو او د پاکستانیانو شمیر زیات دی. په ترکیه کې د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو یو شمیر کسان په غیر قانوني توګه هم ژوند کوي. ترکیې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړي پړاو کې اوسنی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان 9.5% رای خپل کړی او غلو بیا 4.8% رای واخیست. ترکیه کې به دویم پړاو انتخابات د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د می پاتې وشتمه وشي. د افغانستان د خبریالانو خپلواکه ټولنه خبر ورکوي چې افغان امریکایي خبریال علي لطیفي د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. رسنیو د دې ټولنې د مشر حجت الله مجددي په وینا تېره شپه دا خبر ورکړ چې ښاغلی لطیفي آزاد شوی دی. علي لطیفي چې په افغانستان کې له نېشنل ورځپاڼې سره کار کوي او له څو نورو نړیوالو رسنیو سره هم همکار پاتې شوی دی. ښاغلی لطیفي د پنجشنبې په ماښام په کابل کې د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني د ورور حشمت غني په کور کې له مېلمستیا د ستنېدو پر مهال طالبانو نیولی و. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خای ډیر ژر دا پروګرام پیل کړی چې اوکراینی پیلوټان د F-14 جنگي الوتکو روزنه ترلاسه کړي. دوی سرچینې چې له دې موضوع خبرې دی وایي چې دا روزنیز پروګرام به په اروپا کې په څو اونیو کې پیل شي. د راپورونو پر بنسټ جمهور رئیس بایدن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ویلي چې دی غواړي اوکراینی پیلوټان د داسې الوتکو روزنه ترلاسه کړي چې په نویو مجهزو وسایلو سنبال وي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د اوکراین له متحدانو څخه دي چې پر دې هیواد د روسیې د غیر موجي برید له امله لکیر سره پوځي مرستې کوي. او په منځني ختیځ کې د امریکا، برېټانیا او فرانسې د سمندري ځواکونو قومندان پرون په یوې امریکایي جنگي بیړۍ کې د هرمز له تنګي پورې وتل. دا د دې هیواد د ګډ دریځ نښه وه چې غواړي په خلیج کې د هرمز تنګي ته اوبو مهمه لار چې هلته ایران د تیلو دوه ټانکره ګرځولي دي پرانیستلي. په فارس خلیج کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شوی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د لاسټیک شوي اټومي تړون څخه 15 کاله مخکې امریکا ووته. سهار مو نیکمرغه. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. په افغانستان کې پانګونې ته د چین د جمهور رئیس لیوالتیا. خو داسې مهال چې د طالبانو اوسنی رژیم نړیوال مشروعیت نه لري او چین په تیر کې هم په افغانستان کې د پانګونې په اړه په خپلو ژمنو نه دی درېدلی، دا څرګندونې ولې او د څه لپاره کېږي؟
چین دلچسپی په منطقه کې دا ده چې دغه د منطقې څخه قراردادونه د معدنو چې دي دا ترلاسه کړي.
د هلمند اوبو په سر د ایرانی چارواکو د لانجمنو څرګندونو دوام. تازه په افغانستان کې د ایران سفیر د طالبانو حکومت ته یو میاشت وخت ورکړی چې د دوی حق ابا ورکړي. د جمهوری نظام له سقوط وروسته د افغانانو لوی شکایت له خپل کار روزګار دی. یو ټیکسي چلوونکی به یې واوري چې اوس یې ګټه وټه څنګه ده.
جمهوریت که خو کارونه خو دلتا چونچی تیل ارزان و کاروبار و دیارچا کاروبار خو
افغانستان پارا در نریوال و رسپان و غوارچان به هم در تخبور کرم ملتیان اوکلی.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه.
د چین جمهور رئیس وای په افغانستان کې به د سولې او ثبات په خاطر د دې هیواد له ګاونډیانو سره همکاري او همغږي زیاته کړي. شي جین پینګ د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره په یو سرمشریزه کې په افغانستان کې پانګونې ته هم لیوالتیا ښکاره کړې ده.
د چین په شانګسي ښار کې د دوه ورځنۍ سرمشریزې په پای کې د جمعې په ورځ د چین ولسمشر وویل چې هیواد غواړي له منځنۍ اسیا سره په ګډه داسې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات سبب شي او هلته د رغاونې چاري تر سره شي. شي جین پینګ د غونډې ته چې په کې د منځنۍ اسیا 15 ولسمشرانو برخه اخیستې و وویل چین چمتو دی چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره همکاري وکړي چې دا هیوادونه د قانون د پلي کېدو لپاره نور ظرفیت پیدا کړي، خپل امنیت په خپله ونیسي او خپله دفاع په خپله وکړي. همداراز د دې هیوادو د خپلواکۍ او په سیمه کې د امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ کوي. په هره برخه کې د سایبري امنیت په شمول همکارۍ ته چمتو دی. موږ به د افغانستان د ګاونډیانو ترمنځ د یوه ګډ میکانیزم د رامنځته کېدو لپاره کار وکړو او په مشترک ډول به د افغانستان د سولې او رغاونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړو. چین په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت هم له پانګونې سره لیوالتیا ښکاره کړې وه او په تېرو څه باندې 21 میاشتو کې چې طالبان واکمنان دي بیا یې هم په دې برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. د شانسی د غونډې په وروستۍ ورځ چې د یو کمربند ویلارې د پروژې پر پیاوړتیا خبرې کېدې، د چین، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې تجارت به وسیع کوي او د اوسپنې له لارې، د موټر له لارې او د هوا له لارې به خپل اړیکې پراخوي. دې مشرانو همداراز ترهګریز فعالیتونه او بیلتون غوښتونکي هڅې وغندلې او ژمنه یې وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره به یو ځای د افغانستان د بیا رغاونې لپاره کار کوي.
او دلمو چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده، خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د چین په شمول هیڅ سیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، نو په افغانستان کې د پیکینګ دلچسپي په څه کې ده؟ په دې اړه مو د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت د سیاسي چارو د مسؤل ویان شاه محمود میاخیل نظر اخیستی دی.
دلته دوه مسایل دي. یو مسایل دا دی چې آیا د طالبان حکومت ملي مشروعیت هم نه لري او نړیوال مشروعیت هم نه لري، نو هر قرارداد چې کوي هغه حقوقي یعنی اړخ نه لري. اما د چین دلچسپي په منطقه کې دا ده چې دغه د منطقې څخه قراردادونه د معدنو چې دي دا ترلاسه کړي. اما دې یو قرارداد د پخواني حکومت سره هم لاسلیک کړی و چې هغه د مسو عینک قرارداد و، اما تر اوسه پورې هغه نه عملي شو او نه په هغې کې سرمایه ګذاري وکړه. دی او صرف غواړي چې دغه ځان ته یوازې افغانستان نه بلکې د چین هم دا پالیسي ده چې په مختلفو ځایونو کې خپل نفوذ وساتي او عملی یعنی په دې باره کې زه فکر نه کوم چې دی سرمایه ګذاري.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې د طالبان حکومت مشروعیت نه لري، نو که چیرته چین په افغانستان کې پانګونه وکړي، که څه هم تاسو ویل چې دوی به عملا ګام وانخلي، لیکن په ځینو مواردو کې دوی ژمنې کړي دي. ځینې چینایي کمپنیو په افغانستان کې ویلي دي چې دوی به پانګونه پیل کړي ډېر ژر که طالبان تړون ورسره وکړي. دغه تړون ته څرنګه چین زړه ښه کوي؟ ځکه چې که مشروع حکومت نه وي نو ممکن بل ورځ بل حکومت راشي او هر څه بیرته لغوه کړي.
مخ عرض وکړ چې دیو دغه خبرې چې کوم یوازې کاغذ په مخ دي، تر اوسه پورې حتی د تیر حکومت سره هم هغه خپلې ژمنې عملي کړې نه دي چې هغه د مسو عینک دغه چارته به دیني میلیارد ډالره سرمایه ګذاري کوي، اما تر اوسه پورې هغه هغه سرمایه ګذاري ونه کړل. نو په دې خاطر باندې نور قراردادونه همدې د خاطر امضا کوي یا فقط تفاهمنامې دي چې بیا نو که چېرې وخت راځي او منطقه کې امن راځي، ثبات وي، نو دیو به نفوذ لري او یو سند به لري چې د هغې په مخ کې مختلاف شي.
دغه تفاهمنامې چې له داسې یو حکومت سره چې هغوی نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی څه مفهوم لري؟ آیا چین په دې نه پوهېږي سې که چېرته دغسې تفاهمنامې هم ولري او ستاسو په خبره عملي کار هم ونه کړي، نو دا خو به هسې کاغذونه وي، څه قانوني جنبه به لري؟
دا خو هسې کاغذونه دي، اما د دې خبرو د لارې یا د دې د تمې ورکولو د لارې چین غواړي چې د طالبان سره رابطه ولري او خپل هغه غټ هدف چې لري په دې منطقه کې هغه دا ده چې د شرقي ترکستان د اسلامي نهضت مخه ونیسي، او په دې خاطر باندې د طالبانو سره یعنی غواړي چې رابطه وساتي. اما عملي اقدام زه فکر نه کوم که ولو تفاهمنامه امضا کړي یا قرارداد امضا کړي سرمایه گذاری تر اوسه پورې کړې نه ده، یعنی قراردادونه خو مخکې موجود دي. نو د چین هغه اوږده پالیسي هم دا ده چې هر ځای کې یو موساسې د پښتو په حساب باندې څادر کېږدي او بیا یو وخت ته استفاده وکړي.
د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت د سیاسي چارو مسؤل ویان شاه محمود میاخیل چې په افغانستان کې د چین د پانګونې د لیوالتیا په اړه باندې نظر څرګندوه، د ویل چې چین پالیسي لري او یا سیاست کې دا دی چې غواړي د افغانستان په څیر باندې هیوادونو څخه معدنونه واخلي او هلته پانګونه پکې وکړي. په داسې حال کې چې چین د جمهوري نظام پر مهال باندې چې په افغانستان کې شل کلنه واکمني وه، د مس عینک په ګډون باندې په ځینو مهمو پروژو باندې پانګونه وکړه، اما تر ننه پورې هغه ډول چې لازم به قراردادونه باندې عمل ونه کړ او حتی د مس عینک د کیندنې چارې هم تکمیل نه شوې.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
اوس هم د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو جنجال په سیال کې چې افغانستان په 1450 کال کې د هلمند سیند د اوبو په سر باندې له ایران سره یو هر اړخیز تړون لري او د هغې له مخې تر ننه پورې ایران ته له خپل حق زیاتې اوبه ورکړي دي، خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي په وروستیو کې د طالبانو حکومت ته تر یوې میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حق به ورکړي. اسنا خبري اژانس د کاظمي قومي له قوله لیکلي دي که طالبان ایران ته اوبه ورنکړي نو نوره خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهېږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. هغه زیاته کړې طالبان باید د 1350 کال د هوکړې پر بنسټ ایران ته اوبه پرېږدي، خو که چیرې په کجکي بند کې اوبه وي او دوی یې ایران ته نه پرېږدي باید د خپل دې کار ځواب ورکړي. په افغانستان کې د ایران سفیر د خبرداري په ډول ویلي طالبان په دې پوهېږي که چیرې په افغانستان کې ثبات، استقلال او ارضي تمامیت وي نو باید خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولري. هغه په دې اړه چې له یوې میاشتې مهلت وروسته به څه وشي وویل هماغه مهال به ولیدل شي. د طالبانو حکومت وړ مورځ یوې اعلامیې کې ویلي وو چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي. خو برعکس د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون بیا په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دا ډول څرګندونې داردی او اصلا داسې مسایل نشته. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپرې کړې اعلامیه کې د طالبانو عکس العمل سره او نقیض بللی او ویلي دي چې ایران د طالبانو خبرې په قوت ردوي. ایران یو ځل بیا د کمال خان د بند پر جوړېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې دې بند د هلمند اوبه ګرځولې دي. د اوبو د چارو متخصص ډاکټر فاروق اعظم وایي چې د کمال خان د بند د جوړېدو په اړه د ایران اعتراض په هیڅ ډول د منلو نه دی او د داسې یوه بند د جوړېدو ژمنه په خپله ایران د 1450 کال د تړون پر مهال کړې وه.
ایران تعهد کړی و چې د اوبو د ښه تنظیم دپاره به درې بندونو دپاره افغانستان ته پیسه ورکړي، یو بند په شمول د کمال خان، دوه نور به د ایران د هلمند فروت باندې جوړېږي او پیسه به ایران وکړي. یعنې بندونه ایران په دې موافقه کړې ده چې بندونه جوړول د ده په ګټه دي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند اوبو تړون نږدې 50 کاله مخکې د افغانستان د هغه وخت صدر اعظم محمد موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس سویدا ترمنځ لاسلیک شوی و چې د تهران په وینا په دې تړون کې هیڅ راز ابهام نشته او د دې تړون په 5مه ماده کې د ایران د اوبو حق څرګند دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه راغلی دي چې د افغانستان واکمنانو په تیر یو نیم کال کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې پر شوي تړون به عمل کوي او هغه ته ژمن دي، خو تر دې دمه یې سمه همکاري نه ده کړې. ایران وایي چې وچکالي او په هلمند سیند کې د اوبو کمښت څېړنه غواړي چې تر اوسه د ایراني څېړونکو لخوا د دې پلټنه نه ده شوې. نو کله چې څېړنه نه وي شوې د طالبانو دریځ قانوني نه دی او د منلو هم نه دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د شوي تړون د 5مې مادې له مخې ایراني څېړونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې د هلمند د سیند کتنه وکړي. ایران وایي چې د افغانستان لوري تخنیکي وسایل د هلمند پر سیند نه دي نصب کړي چې دا د شوي تړون د 3مې، 5مې او 6مې مادې مخالفت دی او د سیاسي بیانونو له لارې نشي توجیه کېدای.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو ده چې په مهماتو ککړ دی او ډېری تلفات هم یې ماشومان دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د روان کال له جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې په دې هیواد کې د بمي چاودنو له امله 134 ماشومان معلولي او وژل شوي دي. یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان یې د چاودیدونکو توکو قربان شوي غواړي چې د دوی سیمې له ماینونو او ناچاودیدونکو مهماتو پاک شي.
یو شمیر کورنۍ چې د ماینونو د چاودنې له امله یې ماشومان وژل شوي دي، غواړي چې د دوی سیمې له ماینونو او ناچاودېدونکو مهماتو پاک شي. د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ اوسیدونکي علي احمد ازادي راډیو ته وویل چې د ده 9 کلن زوی او 6 کلن وراره 2 میاشتې وړاندې کور ته نږدې د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو په چاودنه کې وژل شوي دي.
د ماین د چاودنې غږ شو، ولاړم او ومیلیده چې وراره مې شهید شوی او یو بل وړوکی ماشوم زخمي شوی. وروسته خبر شوم چې زوی مې هم شهید شوی. د افغانستان غرونه او ځمکه له ماینونو ډک، ځکه چې هلته 40 کاله جګړه وه او هرې خوا ته ماینونه او مرمۍ دي.
فاروق کوچی چې په دې وروستیو کې یې زوی د ناچاودو مهماتو په چاودنه کې وژل شوی، له ماینونو او چاودېدونکو توکو څخه د سیمو پر پاکولو ټینګار کوي. فاروق وایي
نو دا کوچنیانو راوړ نارنجه کوچر شی و کور ته راوړ دلی ټکولی ورقم یې کړی و هغه شهید زوپی نور 15 نفره زخمیان و هغه نسب غټو کې ډېر ماینونه 3-4 نور ما خپله ولیدو هلته
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې د روان کال د جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې د بمي چاودنو له امله 144 ماشومان معلول او یا هم وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فرانکی زاده پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات په مهماتو ککړ هېواد دی او اکثره تلفات یې ماشومان دي. د نوموړي په وینا ډېری ماشومان په افغانستان کې کله چې کورنۍ په جګړه ځپلو سیمو کې د بې وسلۍ له امله دوی د اوسپنې راټولولو لپاره لیږي چې بیا یې خرڅې کړي د چاودېدونکو توکو قرباني کېږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي زیاته کړه
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې جنګي مهمات پکې ډېر دي او قربانیان یې اکثره ماشومان دي. د پسه کال له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې 1024 ماشومان د چاودېدونکو موادو د چاودنې له امله معلول یا وژل شوي دي. ډېری معلول شوي یا وژل شوي ماشومان هغه دي چې د خرڅلاو لپاره زړې اوسپنې راټولوي.
ښاغلی اکیزا په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړ او ویې ویل چې افغان ماشومان تر ټولو زیات د کرکټ زیانونه ګالي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه په پراخه کچه درېدلې ده، خو د لسیزو جګړو له امله د ماشومانو حقونه هره ورځ په خورا وحشتناک ډول تر پښو لاندې کېږي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د افغانستان په ځینو سیمو کې د ماینونو جنګي وسایلو او ناچاودو مهماتو شتون تاییدوي او وایي چې په دې هېواد کې د ماین پاکۍ اړوند بنسټونو فعالیت بسنه نه کوي او په دې برخه کې باید لا زیاتې همکاري وشي.
ځینې سیمې ډېر مصرف لټون او څېړنې ته اړتیا لري چې توان یې نه لرو، خو په دې برخه کې باید همکاري وشي.
په افغانستان کې له 2 لسیزو راهیسې د جګړو د بېلابېلو اړخونو لخوا ډېر ناچاوده ماینونه او مهمات ښخ شوي او د ماین پاکۍ د بنسټونو له کلونو هڅو سره سره لا هم په ځینو سیمو کې پاتې دي. پخپله طالبان چې شاوخوا 40 کاله په افغانستان کې د پخوانیو حکومتونو سره په پوځي مخالفت کې وو، تل د ماینونو او مهماتو په ښخولو تورن شوي چې په پایله کې ډېری قربانیان وژل شوي دي. د MDC ماین پاکولو مؤسسې رئیس شهاب حکیمي تقریبا 1.5 میاشت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ماینونو او د ناچاودو مهماتو د چاودنې په پیښو کې ډېری قربانیان ښځې او ماشومان دي او د هغه په خبره اوس مهال به هره میاشت 140-150 کسان د ماینونو د چاودېدو له امله وژل کېږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فرانکیزه په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو او پاتې کېدو په برخه کې د یونیسف پر ژمنتیا ټینګار وکړ او له نړیوالې ټولنې د لاس یاد ملاتړ غوښتنه وکړه او ویې ویل چې یونیسف د دې ماشومانو لپاره یوازې 22% بودیجه لري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
پیلا بیلو نړیوالو رسوانو هم د افغانستان په اړه باندې مهم مطالب خبره کړې دي چې د سن یو لنډیزی اورو.
له بنگلاديش خبریدونکو ورځپاڼې ډیلی سن پرون د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف پر تازه څرګندونو مقاله خبره کړې چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بللی دی. د خبرونې په لیکنه د افغانستان لپاره د یونیسف استازي فران ایکویزا د پنځمې پر ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې نږدې 90% وګړي له بېوزلۍ سره مخامخ دي چې ماشومان ورڅخه زیات اغېزمن سوي دي. د یونیسف استازي ویلي په روان 2023 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه او 3 لکه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي چې له دې ډلې به 3 لکه 15 اویا زره د سختې خوارځواکۍ له کبله چې ژوند یې ګواښي درملنې ته اړتیا ولري. فران ایکویزا ویلی دروان کل لجنوری تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنو په نتیجه کې 104 ماشومان یا هم وژل سوي یا هم معلول سوي دي. د دې په وینا زیاتره دغه ماشومان د وسپنو د ټوټو او کباړ په ټولولو بوخت و چې وروسته یې وپلوري. د یونیسف استازي ویلي په افغانستان کې د کارګرو ماشومان شمیر چې عمرونه یې شاوخوا 6 کلونو ته رسیږي 1,600,000 دی چې په خطرناکو شرایطو کې کار کوي. د امریکا خبریدونکي ملټري ټایمز خبرونې په خپله تازه ګڼې کې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په بریتانیا کې ډیره د بشري حقونو یوې ډلې د پنجشنبه په ورځ پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له بشري حقونو د سرغړونو د مستند کولو د کمپاین خبر ورکړ. د مستند کولو په دغو مواردو کې هم د طالبانو او هم د نور افراطي ډلو لکه د داعش ډلې د خراسان څنګ لخوا له بشري حقونو سرغړونې شاملې دي چې د خبرونې په وینا د اوسني افغانستان یو ډارونکی تصویر وړاندې کوي. خبرونه زیاتوي د معلوماتو د مقاومت لپاره مرکز په نوم غیر انتفاعي ډله په دې ابتکار سره غواړي د ملکیانو، ژورنالستانو او قومي اقلیتونو په وړاندې د ناوړه چلند د زیاتېدو موضوع ته د خلکو پام واړوي. ملټري ټایمز د اسوسییټډ پریس اجنس په حواله لیکي د 2021 کال د اگست میاشتې له 12 په دې نقشه کې د افغان عیني شاهدانو په مرسته د بشري حقونو د سرغړونو 1,300 پیښې ثبت شوې دي. ملګری ملتونو د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د درو وهلو او څنګسار په ګډون د طالبانو لخوا په عامه خلکو ته د سزا ورکولو پر مسأله انتقاد کړی او د دغو سزاګانو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. ملګری ملتونه وایي یوازې په تیرو شپږ میاشتو کې 240 نارینه، 85 ښځې او 2 هلکان په عامه په درو وهل سوي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو ویب پاڼه د کلاس رسائم ورتنی کیږي. اهم پزنیو برخو کې دا پاڼه تاسو ته نه پرانیزي. سموږ په ټولنیزو رسنیو کې یعنی په انسټاګرام کې او په فیسبوک او ټویټر کې فلټرش قانونو لارښوونه شته دی. حالت تاسو کولای شئ هم خپل ټلیفونونو کې انسټال کړئ او هم ترخواه خپل کمپیوټرونو کې او په ډیر اسانه طریقه باندې تاسو موږ په پاڼه ته داخل شئ. حالت زموږ ټول خبریدونکو مطالب چې په ازادي رادیو کې تاسو اورئ حالت ولولې. تصویري برخه هم په ازادي رادیو ویب پاڼه کې فعال ده. بیا لا بیل خبرونه چې په ازادي رادیو کې تاسو اورئ حالت یو ویډیو باندې شته ده. ویډیو مرکی دی، ویډیو خبرونه دی او ډیر نور مهم مطالب هم شته. دا یادونه هم باید وکم چې د ازادي رادیو ځینې خبرونه په ژوندۍ بڼه په یوټیوب او زموږ پر ټولنیزو رسنیو هم لیدل شي. مهم خبری موضوعات او نور مهم خبرونه چې پکې ورته ځای ورکړل شوی دی. وړاندې له دې چې ساسي غږیز پیغامونه خبره کړم، رو به ګرځو په افغانستان کې یوې بلې ټولنیزې موضوع ته. شاید تاسو هم ورسره ډیر مخامخ شوي یاست او ډیر کله په موټر کې ناست یاست او له ناستې سره سم یوه کیسه پیل شوې اوسي یا هم سیاسي بحث او ځینې نور مطالب. خو په افغانستان کې د خبرو اترو د پاور او کیسو لپاره بل څوک پیدا نشي، په ټکسي کې بیا حتما داسې مسایل شته. او که په ټکسي کې بیا بل څوک نه وي، ټکسي چلوونکی در سره خامخا د خپلې زړه خبرې پیلوي. خاطر پر دې اسلام همداسې یو ټیکسي چلوونکی سره مرکه کړې ده، د کار او ژوند په اړه ورسره غږېدلی دی او بیا یو راپور جوړ کړی دی. په دې راپور کې هغه د خپل ژوند اوسنی حال او تخوای اوسنۍ دوره د جمهوري دوره سره پرتله کوي او بیا د خپل کار روزګار او ګټې وټې په اړه باندې دا راپور د ښار د ګڼې ګونې او شور په غږونو پیل کړي.
د څلورو ماشومان پلار 15 کلن نورګل د کابل ښار اوسیدونکی دی. نورګل له تیر یوې لسیزې راپدې خوا په کابل ښار کې ټیکسي چلوي. نوموړی چې په اوکراین کور کې ژوند کوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، سره له دې چې کاروبار یې ښه نه دی خو بیا هم خوښ دی او دوام به ورکړي. له نوموړي مې د ورځني عاید په اړه پوښتنه وکړه.
جمهوریت سکوت سو امارات راغ تبن چې بای لوړ لاړې تیل ټیکسوي دي، کراګانې جیږي دي، خلک وسه نه لري چې مخکې به کم چا که 1500 در بس نیوو نو اوس هغه په 100 روپۍ هم زړه نه ښه کوي. تقریبا دو زرا دیر زرا دست غریبی که داره اوز تقریبا آقا چی دیر کوشش وکو زر روپی یونین زر روپی آغام دی مصرف سرا
نورگلوی تکسی هم خپلا نده
چا کرایه را یو دوست می را کرده زر خپلا تکسی نلرم داد می دیو دوست ده نومات را کرده خپل روزگار رو بانده شروع
نورگل په افغانستان کې له حاکم چارواکو غواړي چې د نفتی او خوراکي موادو د بیو د کمیدو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. سپین او زیړ ټیکسي موټر خو ښایي د رنګ تر ډیره پاتې نشي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د ټیکسي موټر رنګ روښانه فیروزي ته واړوي. له نورگل نه مې د طالبانو حکومت د اقدام په اړه وپوښتل.
دا خو ډېر ښه کار ده، خو د ښار د ټیکسیانو رنګول د موټروان په غاړه یې بیا دا ستونزمنه ده.
پخوانی خلک وایي یا به پیسې ګټې او یا به کیسې ګټې، خو په افغانستان کې ټیکسي چلوونکي داسې کسان دي چې پیسې او کیسې دواړه ګټي. اوس به د کیسو خبره تر پیسو ډېره ګرمه ده، ځکه طالبانو په دغه هیواد کې آن په موټرو کې هم د موسیقۍ په اورېدلو بندیز لګولی دی او ټیکسي چلوونکي له ډېرې زړه تنګۍ هم ناچاره دي چې له سورلیو سره کیسې وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او سم ازادي راډیو ته ساسي را لګلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. دا ما راغ د سره شیر کې وروره دغه مجاهدین وزه دغه حکومتي وسایلو سره ډېر بېرحمي ظلم ورسره کوي وروره، دغه مه کوي، دا ښه کار ورته ونه دی. دا مجاهدین دا ما راغ واوري.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه شریف الله استاد کندهار ولایت شاولکوټ ولسوالۍ د کجور اوسېدونکی یم. نو زموږ دا غوښتنه ده د موسی د غټو غټو غړو سره موږ دا غوښتنه لرو چې معنی دغه زموږ لاره جوړه سي. د کندهار سه چې روان سي دغه در کجوره پرې معنی پنځه ساعته لار ده چې اوس جوړه سي، معنی سمه سي، بیا یو نیم ساعت مزل نه دی. نو موږ د موسی د کارکونکو څخه دا غوښتنه لرو چې دغه زموږ لاره جوړه سي. ډېرې خرابې دي چې رود راسي مندونه دي، معنی زموږ موټران بیا درې څلور ورځې پر هغه منده باندې نه شي وتلی. نو موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لاره جوړه سي، زموږ مریض تر ځایه نه رسېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جلال حدیث وزن لا پیغام دولتګان ولایت دهرابت ولسوالۍ څخه درته پیژنم. زما د دولت او د مخابراتي مسؤلین څخه دا هیله او ارزو ده تر څو موږ د انټرنیټ ارزانه د انټرنیټ باید ډېرې زیاتې لوړې دي او زموږ واسطه پر رسېږي. نو د مخابراتي مسؤلین او د دولت څخه مو هیله او ارزو ده چې تر څو موږ د انټرنیټ ارزانه، ځکه چې انټرنیټ بیخي ګران دی، جوجو انټرنیټ په 2500 افغانۍ. نو زموږ خلک چې ډېر غریبان دي په دغه وس نه رسېږي، ځکه چې دا ډېرې لوړې باید 2500 افغانۍ. بیا زموږ په سیمه کې کالداره ده، کالداره چې افغانۍ ته موږ اړو نو ډېرې زیاتې کالداري پر مصرفېږي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی شئ. شمېره ده 00 24 11 24 201.
او ستاسو اداره لګلې پیغامونه به بیا د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې درته خبريږي. کومو پیغام تر دمګړی پورې نوې خبر شوه، فکر مکړی، حتماً په راتلونکو خپرونو کې به ورته نوبت ورسیږي. او هغه څنګه چې تاسو لري هغه مشکل چې تاسو ازادي راډیو ته په غږیزه باندې راسولې، هغه بخبور ازادي رادیو واتس اپ شپيره همغه چوراندې اده شو په تخپل غږیز پیغامونه هر کله راستاول شي موږ په نوبت شکل باندې بیا درته خبرو. د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې دونکو دی یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته.